د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنی آسیا او جاپان لومړنی سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. ښاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز، سوله ایز او باثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړي دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدراعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 6 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړي دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامیه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمي پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل یې هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسي او ګریک فورمن قضیه راپورته کړه، یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و ما نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د لندې د دیرشمې په شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي، او د زلاله هاشمي کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کولی شي مرسته وسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا،
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1400 ښوونیز کال رسمی وروستی ورځ ده. خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستی ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسېدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1404م تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستای زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولی خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولی، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
امه خان درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوم، دوام ورکړم. خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندې ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404م تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4م تر 12م ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي، دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله اکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4مه ازادي راډیو سره یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغه سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پاڼه لیکلي دي، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غږ واورئ په غونډه کې د ګډون له لارې د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تیر اونۍ برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومند چې له زده کړو پاتې شوې محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
زه د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د ښځو مشارکت پکې خورا مهم دی داسې عملي اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یوه بله افغانه میرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسته ده، وایي هیله لري چې د افغانستان په راتلونکي کې فعاله ونډه ولري.
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېرې ښځې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لرو چې کار وکړو او د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېرې هلې ځلې مو کړي، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې ښځې، ځوانان، د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلا وطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغېزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمنه لار وي. نړۍ باید یو ځل بیا د افغانستان د ښځو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه دا موضوع یوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملي جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دغه ډلې د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سحکال په وري میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کړي دي او د خپلې روغتیا او له افغانستان بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. یو شمېر افغان هنرپالان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسم الله جانا، خالي بسم الله جانا، دلاله وموندل شوه خوایا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در رابطه با ای که فعلا خانم زلالی هاشمی
په دې اړه چې اغلې زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی هغه په هغې پورې اړه لري، خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالی وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ډلې ښاپیري نغمي ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردی. باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د یلندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کېږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کېږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترینه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه. د سباون وینا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینل منزل کیږي مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره منزل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا په نورې وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي هم د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان څخه د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد دې نه دغه یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښ په باندې فالونه ګوري د برات په پنځلسمه بیا عین اندسه لنډیو باندې به د لنډې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تا تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو همداسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پشپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا پشپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د من یورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپرې شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو. ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بللار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی غونډې ته پوزین نورې ستونزې شته، دوی
بشري حقوقونه،
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروگرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تا ته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، مننه دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یوز دکڑا کوم چه خونزه مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افتر دا جانه تاستا و دا زده را ریو بلو بلو ناوری دون کتا باری از واقعی ما خوشحال این چه تاست رستای ما بلی او نیستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي. راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پرته وایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کس ده، یا هغه یو فامیده پو کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا هغه درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لورانې ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه، پوهنتون مو شروع که ختم وکړه، اوس هم سره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره، که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز، خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بلې بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 10 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 10 کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صرف مشروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل دا ده چې ما دا په یو سټ کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانې هم زه د صنف اول نمره وم. دا د صنف دوم نمره و، یعنی په همدو کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حد پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی، ورپسې د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مې له هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، هم د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرفخانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د کندهار ولایت کې، او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت بد تر ټولو ښه تاسې ته معلوم دی چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغه د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه، فارس کنده زون ولایتونه، دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
کچېرې اوس وخت راسو، په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سر کولی چې موږ سس په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملاصب که نه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال وکلنې اتر کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه نه څه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د د زده کړې اجازه تر لاسه کړې تر پنتونه پوري او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړې په دې اړه ته وایا.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیراس چې دغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې مقصه وکړه چې سالي هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حده د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، د هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل یې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي، لوې طریقه نه لوې طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولو خبرو ته یې ونه کتل. نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فریدا جان چې واځم باندې غادي وکم چې دې رپورت لاړه نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېره زما تېره وم، ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل چې زده کړې وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسو کوم دلیل خو نه و چې تاسو دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک چې تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرڅراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه اینه هغه تاسو تور شپه ښکاری، هغه په تاسو پکې څل دلای شي، هغه که چې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل په خپل نسل کولای، هغه مجبور بل چاته وای. یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی، سما ته ټول هم دلمه نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما، او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسې، خاون پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باندې ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور څنګه څنګه خو دا خپل لاس دا خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یي زه دې ته نه ترجیح ورکوم. دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نشته څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم همدم په خپلو پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ویل چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم د کور کارونو په اړه ته وایه کور کارونه کې تکړه یې که نه؟
دا جانې دا خو داسې سوال دی ځم که دا بل کس زما په ارتباط څه وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم. مثال که او اشپزی وي پاکاري وي صفاکاري هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي بریا اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه یې زده کړم او پاخه یې کړم او د تر څنګ قابلي پلو وزبکي پلو
استاسی د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی که زابل یا کندهار دواړو ته تم شو غلته خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوښې نه وایه
خلاص وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دي مشهور خواړه چې دي تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي ډېر اوس رواج شوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي.
حتمن د پسه شوروا به وي؟ تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه واده څنګه ده پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یا څوک یې داسې سره واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښي وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې د باسواده چیرې سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونو کې پخواني نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شئ. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کولو له خاطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاته دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه سره لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سړی واده وکي؟ ځکه کله کله دا سوي چې کله انجلی باسواد شي زکړی ډیری شي یا کار کوي له کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډیره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپله هلک سواداره وي، هغه پورته کړه وي، د هغوی فامیل سواداره وي، فرض کړه که زه هم که یو بل اصطلاح کار کوم مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته ښه کوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخترازی کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلارمه کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي؟ د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي، هغه پیسې ځان سره ساتي که نه؟ نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي؟ دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کښې اوسېږي. خو بیا هم که زه د پلک د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا څه دی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی، پلار یې کور یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، را وباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا طلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي.
فرق لري، دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دا م راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارې غاړې ورته وایي، تاسې خپله هم خیاطي کوئ زدمو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکښې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامکتوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامکتوزی ده، اوګان توزی ده، چرموتوزی ده، مهره توزی ده، وانده عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني لپاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، کومره دوزي که چرمدوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک کومره دوزي فرمایش وکړي، هغه پرې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمدوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا.
او د دغه پړه ته وایي ساسي د خپل کاروبار چې دونه مو وکړه، تاسو اوس هم کار کوئ، دام پم دې برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال وکړ؟
و هم دا یادم،
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب، زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش، نظر شته په کار کولو، مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي، هسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه. په دې برخه کې که تاسو چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي، یا لارښوونه ورته لرئ؟ له تاسو یې اورم.
بله بالکل، چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنه کړه، اوس هم مې د لاسه نه ورکوم. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول، صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخکس هم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو، تاسو چې راځي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو، سودا کو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سوز دا نه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.